یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا سادی رادیو د 12 بجو په خبرونه کې زحمت شبر ساسو کوربم السلام علیکم په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فر سره مرستندوی دی طالبانو تر اوسه د ولسمشر اشرف غنی د سولې وړاندیز نه دی رد کړی په دې اړه مو د افغانستان د سولې د عالی شورا د مرستیالې نظر اخیستی او د اجرایه ریاست نظر هم در سره شریکو د هر څه تر خبرونو وروسته خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کړي
په کابل کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان حمله سوې ده. دفاع وزارت د 28 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. ترکیه وایي د سوریې په شمال لویدیځ کې د کورد قواو پر ضد عملیاتو کې پرون د 2 سرتیري وژل سوي دي. د پولیسو د یو سل یو ځن قومندانی وایي نن سهار په کابل کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان په ځنوژن کې حمله کې یو ملکی تن وژل سوی او څلور تن نور ټپیان سوي دي. د دې قومندانی ویان بصیر مجاهد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل دغه حمله د یو سوزوکی ډول موټر په ذریعه سوي ده.
دغه چاودنه هغه مخال رامنځته شو چې د دغه ساینه خارجي ځواکونه تیرېده، خو احتمالا چې خارجي ځواکونه ته تلفات نه دی رسېدلی، خو د منګه ملکی خلک څلور کسه تپیان دی په دې پیښه کې او یو کس شهید دی.
شغلی مجاهد وی دغه حمله نن سهار شاوخوا 9 بجې د قابل بای سیمې د پولیسو د نهمې حوزې په مربوطاتو کې سوي ده. تر اوسه د دې حملې مسولیت چا نه دی منلی. د افغانستان دفاع وزارت وی د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 28 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. دغه وزارت وی چې دغه شمیر وسلوال په تیرو 4 ساعتونو کې په ننګرهار، غزنی، پکتیکا، لوګر، کندهار، فراه، تخار، فاریاب، نیمروز او هلمند ولایتونو کې وژل سوي دي. دفاع وزارت وی په دې موده کې 14 تنه نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. دغه وزارت نن سهار په ویلامیه کې ویلي په دغه تعرضي او تهاجمي عملیاتو کې د دولت د وسلوال مخالفانو ځینې وسایط او تجهیزات هم لمنځه وړل سوي دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال وایي دا چې وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې پیشنهاد رد کړی نه دی د غور وړ مسأله ده. د دې شورا مرستیال حبیبي سرابي نن جمعه ازادي راډیو ته ویل په دې برخه کې دوی کوم اندېښنه نه لري. د طالبانو لوری چې خپل ټول مسایل ورته متوجه دي باید کوم ځواب ولري. افغانانو او افغان ولس ته یې ځواب قناعت بخښون کې باید وي. موږ دغه اقدام ته منتظر یو. دا چې دغه پیشنهاد نه رد کیږي د غور وړ مسله ده. په کار نه ده چې په دې برخه کې کوم اندېښنه ولرو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د کابل پروسې په دویمه غونډه کې وویل که وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره ملګري سي، حکومت باید د سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپېژني. وسلوالو طالبانو تر دې مخکې د افغان حکومت د سولې پیشنهادونه رد کړي دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون د سوریې ولسمشر بشار الاسد وستایه او ویل چې تهران به د هغه ملاتړ ته دوام ورکړي. خامنئي په داسې وخت کې د اسد استاینه کوي چې د سوریې په غوطه سیمه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له امله نړیوالو سخت غوسه شولې او انتقادونه یې کړي دي. خامنئي ویل ایران به د سوریې د حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي. د خامنئي په خبره سوریه نن د جګړې په لومړیو کرښه کې ده او دا زموږ دنده ده چې د سوریې له مقاومت څخه دفاع وکړو. نوموړي اسد د مقاومت یو ستر مثال وګڼه. د ایران د مذهبي مشر تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې اروپایي ټولنې له ایران او روسیې غوښتنه وکړه چې له بشار الاسد وغواړي څو د دمشق په څنډه غوطه سیمه کې د ملګرو ملتونو لخوا اعلان سوي اوربند ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیره شنبه په غوطه کې د دېرش ورځني اوربند د ټینګښت لپاره یو پریکړه لیک ته رایه ورکړه، خو په سیمه کې تاوتریخوالی لا هم دوام لري چې د جګړې ښکېلې خواوې ملامتي پر یوه او بل اچوي. د راپورونو له مخې په غوطه کې د روسیې او سوریې د هوایي ځواک په وروستۍ بمبارۍ کې څه د پاسه 1500 ملکیان وژل سوي دي. ترکیه وایي د سوریې په شمال لویدیځ کې د کورد قواو پر ضد عملیاتو کې پرون د 2 سرتیري وژل سوي او څه باندې 14 تنه نور ژوبل سوي دي. دا له تیرې جنورۍ میاشتې را په دې خوا چې ترکیه د سوریې په افرین سیمه کې د ولسي خوندیتوب د قطعو یا وای پی جي پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. دا د انقرې لپاره یوه له خونړیو ورځو ګڼل سوې ده. په دغو عملیاتو کې د ترکیې د وژل سوو سرتیرو شمیر 40 ته ورسېد. ترکیه وایي په سوریه کې د کردانو د ولسي خوندیتوب قطعې یا وای پی جي ځواک یو تروریستي سازمان دی چې د کردستان د کارګرانو له ګوند یا پی کی کی سره ارتباط لري. د کوردانو پیکیکی ګوند له 1904 اتیا میلادي کال راهیسې په ترکیه کې د بیلتون غشتونې خونړۍ جګړه روانه کړې ده. په سوریه کې د کوردانو د ولسی خوندیتوب قطعې یو وای پی جی چې امریکا یې ملاتړ کوي د هغې ایتلاف برخه ده چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي. او د آذربایجان د پلازمینې باکو د نشایانو د درملنې په یو مرکز کې د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه 13 تنه مړه سوي دي. دغه اور نن سهار لګیدلی دی. د آذربایجان د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې 4 کسان بستر سوي او د تلفاتو شمیر لا هم تصدیق سوی نه دی. بل خو د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویلي اور وژل سوی او وروسته به په دې اړه نور جزئیات ورکړي. دا لا څرګنده نه ده چې د دې اور لګیدنې علت څه دی، خو په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې په دې پیښه کې ډیره ویجاړي رامنځته سوې ده. د پیښې سیمې ته ځینې وزیران او نور چارواکي ورغلي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو د ولسمشر اشرف غنی د سولې وړاندیز تردید منه دی رد کړی. مثلا مو د سولې دالی شورا لمرستیالی سره شریکه کړی ده. د کونړ لوالی سره په دغه ولایت کې د دایښ ته حضور پاړه شهیدلی یو
تقریبا په څلور ولسوالیو په ډیرو لرو پرتو او بانډو کې دایښ حضور لري.
په کونړ کې مو د نابی نایانو د کرکټ مسله هم څارلې ده او له دوی سره شهیدلی یو. د یو شمیر نورو موضوعاتو تر څنګ د حقیقت سرې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون له مشې سیما سمر سره د پوهاک کې د افغانستان د جنګي جنایتونو د دوسیو د څېړلو د ژمنې پر مسلې ژغېدلی یو.
د افغانستان په نفع کې ده که دوی تلاش وکړي او د دوی سره همکاري وکړي چې د فرهنګ مافیات هغه ته خاتمه ورکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالی حبیبي سرابي وویل چې دې ته هیله شته چې طالبان د ولسمشر اشرف غني د سولې د وړاندیز هرکلی وکړي. د هاغلي حبیبي نظر خان محمد سیند اخیسته چې دغه اوس په ټلیفون را سره د سیند صاحب په دقیق ډول حبیبي سرابي څه وویل؟
بلې شیبر صاحب سلام. او څنګه چې تاسو وویلې کوم وړاندیز چې د افغانستان د جمهور رئیس لخوا طالبانو ته د سولې په تړاو شوی دی، مونږ کوشش وکړو چې د سولې د عالي شورا نظر واخلو. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالی حبیبي سرابي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل په دغه پیشنهاد کې چې طالبانو ته شوی تر ډېره حده د طالبانو ټول سوالونه پکې حل شوي او اوس د طالبانو وار دی چې په دې باره فکر وکړي او دغه وړاندیز ته ځواب ورکړي. همدارنګه موږ دا موضوع د افغانستان د اجرایي ریاست مسؤلینو سره هم شریکه کړه. هغه وویل چې دا د تشویش وړ نه ده چې طالبانو تر اوسه دغه پیشنهاد ته نه مثبت ځواب ورکړی او نه منفي ځواب ورکړی، خو هیله شته چې طالبان په دې فکر وکړي او دغه ته مثبت ځواب ووایي.
بلې سین صاحب، د حبیبي سرابي په خبرو کې یو ډول هیله شته لکه څرنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، لیکن دی ازادي راډیو ته دا ونویل چې دوی په خپل له طالبانو سره په ارتباط کې شوی نه دي، په تماس کې شوی نه دي.
دوی ویل چې د دوی هغه چینلونه هغه لارې ډېرې مختلفې دي، بعضې سیري دي چې ویلی نه شي، لیکن د مختلفو لارو نه کوشش کوي چې د طالبانو سره تماسونه ونیسي. اغلی سرابي دا هم وویل چې د سولې پروسه د سي بیړنۍ او عاجله پروسه نه ده، دا وخت ضرورت لري او دوی ډیر زیات دقت کوي چې په دې حصه کې پرمخ لاړ شي. بلی
د طالبانو په ویب سایت کې یو ویب سایت دوی ته منسوب دی په هغه کې یو خبر خپور شوی وو او بیا وروسته جرمنی اژانس هم دا خبر راخیسی وو چې د پنځشنبې پورس د سهار لخوا سجره دوه خپور کړ په هغه کې ویل شوی وو چې طالبانو د ولسمشر اشرف غنی د سولې د وړاندیز هر کله کړی دی د سیویل دي چې دای شي خبرې کړې دي خو په ورته وخت کې په دغه پیغام کې دا خبره شوی ول چې یو مهم موضوع ته اشاره نه شوی چې غل افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو موضوع ده بیا وروسته طالبانو د سکسانو چې ځان طالبانو ته منسوب ګڼه ازادي رډو ته زنګ وه چې دا د دوی رسمي دریس نه دی سینسب د لومړی سل د چې طالبانو د افغانستان د سولې د افغانستان د حکومت د سولې یو وړاندیز ته ژر جواب نه دی ویلې سیاسي کتون کې په کابل کې څوي
سیاسي کتون کې چې دا کله چې دا وړاندیز خبر شو او د طالبانو تر اوسه پورې نارنده رد جواب ویلې او نه رد جواب ویلې او نه مثبت جواب ورکړی سیاسي کتون کو سره چې موږ نن خبرې وکړې سیاسي کتون کو ویل چې طالبان باید نور وخت ځای نه کړي او دغه وړاندیز ته مثبت جواب ورکړي
سین صاحب مننه بل لور ته په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر پر طالبانو ژغ کړی دی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو تکشینی په کابل کې د امریکا سفیر جان آر باسوی متحده ایالات له وسلوالو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي خو پر دې ډله پوځي فشار ته به تر هغه وخته دوام ورکړي چې سولې ته حاضر کړي د امریکا سفیر پرون په کابل کې له یو شمیر بهرنیو خبریالانو سره په کتنه کې وویل متحده ایالات یو ځل بیا پر طالبانو ژغ کوي چې له افغان حکومت سره بې قید و شرط خبرو تکشینی شغل باسوویل موږ له طالبانو غوښتې چې جګړه بند کړي او متحده ایالات د کابل د پروسې د کانفرنس د اعلامي په وړاندې د هغو جواب ته انتظار کوي ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ د کابل د پروسې په کانفرنس کې د سولې لپاره د افغان حکومت پلان وړاندې کړ چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو پیل او بل اخره د یو سیاسي ګوند په توګه د دې ډلې پیشندل پکې شامل وو د امریکا سفیر د ولسمشر غنی دریس د ډیر زړورتیا دریس وباله او د خبرو لاله د افغانستان د جګړې د سولې حل په برخه کې د هغه هڅې وستایلې د لکه څنګه چې مو مخکې له د ساجر ډول خبريال خان محمد سین څخه واوریدل چې تر اوسه پورې طالبانو په دې برخه کې څه واضح دریس نه دی خپل کړی او کېدای شي چې په دې برخه کې د طالبانو اعلامیه نن سبا خبر شي او بیا هم د دې ته انتظار کیږي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د کابل د پروسې پر مهال د چهارشنبه پورس د لومړي ځل لپاره د طالبانو لپاره ډیر تقریبا د سیاسي کتونکو په باور نرم دریس خپل کړی دی او هغه ته یو مر وړاندیزونه کړی دی د ویل دي چې ممکن په اساسي قانون کې تعدیلات رامنځته شي طالبانو ته پاسپورتونه ورکړل شي د دوی ډله د یو رسمي سیاسي ګوند په توګه وپیژندل شي په کابل او یا په بل درېمګړي هواد کې له طالبانو سره مخامخ د سولې خبري وشي د هغه په وړاندیزونو غور وشي خو تر دې د ملک سرګه چې مو واوریدل طالبانو خپل دریس سم نه دی روښانه کړی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
زموږ خبرونه په azadiradio.com کې هم اوریدل شي د خبرونه په پیل کې مو دا خبره راوڅېړل چې طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د سولې د وړاندیز په برخه کې خپل دریس نه دی روښانه کړی خو په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ یو بل وسلواله مهمه ډله داعش دی چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په ختیس کې فعال شوې ده په خو دغه ډله په ننګرهار کې ډیره فعاله و اوس یې کونړ ته مخه کړې ده په کونړ کې د داعش د فعالیت په اړه زموږ خبريال روح الله انوري د کونړ لوالي شغلی وحید الله کلمزی سره مرکه کړی ده د مرکه سره اور
والي سم محترم د کونړ په سوال سواله کې داعش ته سمره فعال دی جلب وجذب سمه دی
د کونړ دی تقریبا په څلور سواله په ډیرو لرو پرتو او باندو کې داعش حضور لري او جلب وجذب فعالیتونه بم کې ول خوشبختانه چې په ټول د دوه کالو کې د کونړ ولادت کې خپل فعالیت اوس کړی دی هیڅ نو فشرف نه لري د مو سوال زو کونو دوی ته همیشه په میدان کې پلوماتون کې جواب ورکړای دی او دوی ته درانه تلفات او اړولې دي او تقریبا تر دې راهدا دوی فعالیتونه بتشوي دي
څومره حمله به کړی د افغان ځواکونو خلاف؟
تقریبا په څو نقطو کې د داعش تر روسي ډلې په چپه درو په دیوګل دره کې او په وټپوره کې دمو په امنیتی پوسټو باندې حملات ترلودل. خوشبختانه ټول په شاته مدلی دی او ان شاء الله د کونړ کې مشت د وسلوال په ځواکونه پوره امادګي او چمتووالی د خلکو خاور د پاته لري او هیڅ کله به دښمن مونږ ته ونیږي چې کوم لوی امنیتی ستونزه رامنځته
کړي. اکثره زینو کې چې دوی فعالیت کوي هلته ولسته زیات زیان رسوي، خلک وژني. کونړ کې څه حالات کې داسې ګواښونه چاته شوي دي؟ مکتبونه چې بند کړي
لالهم کونړ ولایت تر اوسه پورې موږ 1500 به مکاتب لرو، ټول دروازې د متعلمینو په مخ خلاصې دي. داسې څه نه دي رامنځته شوي. ول تاسو ته د داعش تر روسي ډلې جنایت معلوم دي چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې ملکي او بېګناه خلک وژلي دي، هغه یې کورو پرې حدود ته اړ کړي. هر نوع ظلم چې دوی د وسه شوی هغه خلکو کړی او وحشت او ویره خپروي.
کوم خلک چې دوی د وجې نه بې کوره شوي دي هغوی سره حکومت مرسته؟
لله الحمد په کونړ ولایت کې چې د داعش یا د نور تروریستي ډلو د امنیتي ستونزې چې په کوم ځای کې رامنځته شوي دي یا د پاکستان د نظامیانو خانځنې توغندي راغلي دي، د هغو بېځایه شویو خلکو سره کاملا دولت او مرستندویو ټولنې ټولو سره مرسته ورته رسېدلې دي او د ټولو پالنه شوې ده.
کونړ کې به تقریبا د داعشیانو تعداد څو ته رسېږي؟
د زرو نه اضافه دی، د زرو کسان نه اضافه دی. موږ د استخباراتي او کشفي ادارو د اطلاعاتو پر اساس باندې د زرو نه اضافه دی دوی تعداد دی.
بهرنیان هم شته که ټول داخلي دي؟
نو بهرنیان به وي دي، تر یو حده پورې چې موږ معلومات لرو د ورکزیو یو تعداد خلک په د دوی سره راغلي دي.
د کونړ د والی څرګندونې مو واورېدې چې وی ویل د کونړ په څلورو لرو ولسوالیو کې داعش ډله جلب او جذب کوي او دا ډېرې لرې پرتې سیمې دي. بل لور ته د کندوز پولیس وایي چې په تیرو دوه ورځو کې د افغان ګډ ځواکونو د دې ولایت په کچه په دوو جلا عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو د مهماتو یوه زیرمه او همدارنګه څو تنه مسلح کسان نیولي دي. په دې اړه تفصیل له کندوزه د اجمل آریان په راپور کې.
د کندوز پولیس د مهماتو د یوې زیرمې او د 15 تنو وسلوالو کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو دوه ورځو کې د افغان ګډ ځواکونو د دې ولایت په کچه په دوه جلا جلا عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو د مهماتو یوه زیرمه همدارنګه 15 تنه د سړي تښتونې، غلا، قتل او د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي دي. د کندوز د امنیت قمندان مل پاسوال عبدالحمید حمیدي له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دې ولایت امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفانو د مهماتو وزیرما لبیلا بل ډول مهمات او د ځان وژونکو حمله دی واسکټ په ګډون د کندز خار اړوند داخلو لسیمې څخه کشف او ضبط کړل.
ته دروز گذشته در اثر عملیات مشترک میروی
په تیرو دوه ورځو کې د ملي امنیت، د ملي پولیس او د ملي اردو ځواکونو د کندز خار اړوند سیمو کې عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د کندز خار اړوند داخلو له سیمې څخه د وسلوالو مخالفانو د مهماتو یو وزیر و چې په کې د ځان وژونکو حملو یو واسکټ، بېلابېل ډول ماینونه او پوځي یونیفورم شامل و کشف او ضبط کړل او یو کس هم په دې تور نیول شوی دی. نوموړی همدارس د کندز د خانآباد ولسوالۍ د مسزویو په سیمو کې د څلور تنو غیر مسؤولو وسلوالو همدارنګه د کندز تخار د لوی لارې په اوږدو کې د یو تن سړي تښتونکي د نیول کېدو خبر هم ورکوي. د کندز د خرابات ولسوالۍ د مسزویو په سیمو کې څلور تنه وسلوال کسان چې په بېلابېلو جنایي جرمونو تورن دي، له دوه میله وسلو او یو اراده کورولا موټر همدارنګه یو تن مشهور سړي تښتونکی د کندز تخار د لوی لارې په اوږدو کې د خوجپستې په سیمه کې له دوه میله وسلو سره د افغان ګډ ځواکونو لخوا نیول شوي دي. ښاغلی حمیدي زیاته کړه چې له دغو نیول شوو کسانو څخه د پولیسو څېړنې روانې دي او وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي. کندز د هیواد په شمال ختیځ کې موقعیت لري چې نوم یې له امنیتي ستونزو برسېره له نورو بېلابېلو پیښو سره تړل شوی دی، ځکه د دې ولایت خلک ډېری وخت د وسلوالو مخالفانو له مسلحانه تحرکاتو برسېره د غیر مسؤولو وسلوالو له خپل سرویو او بې ځایه ځورونو څخه شکایت کوي او له مرکزي حکومت څخه غواړي چې په سیمه کې د امنیت راوستو تر څنګ د خپل سرو ټوپکیانو پر وړاندې هم باید جدي او کوټلي ګامونه پورته کړي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه مطالب لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د تحقیقاتو لپاره نوې هلې ځلې پیل کړې دي. د هڅې درې میاشتې وروسته له هغه کیږي چې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د تیر ځل څیړنو مخه روسیې ونیوله. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، متحده ایالات د نویو تحقیقاتو د طرحې په وړاندې کولو سره د کومو اقداماتو غوښتنه کوي؟
مننه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی وویل چې دا له امنیت شورا غواړي چې یوې تحقیقاتي کمیټې ته دنده وسپاري څو د سوریې په ختیځ ښار غوتا کې په وروستیو څو اونیو کې د کلورین ګاز د ګڼو حملو له راپورونو وروسته دا خبره معلومه کړي چې دا حملې چا کړي دي. میرمن هالی تیر ماښام څرګندونې کولې او وی ویل دا هیله منه ده چې امنیت شورا به د راتلونکې اونۍ په پیل کې په دې برخه کې اقداماتو ته رایه ورکړي. یعنې د امنیت شورا په امنیت شورا کې به دا مسله مطرح کړي او د رایو غوښتنه به وکړي. د یادونې وړ ده چې د سوریې ولسمشر بشار اسد له کیمیاوي وسلو د کار اخیستو ټول تورونه له دې مخکې رد کړي دي، او په امنیت شورا کې یو ډیپلومات هم ویلي دي چې امکان نه لري چې روسیا به د میرمنحال دغه طرح د امریکا د طرحه چې میرمنحال یې په اړه خبرې وکړي چې د روسیا به د امریکا د دې طرحې په اساس د بې پرې خپلواکو او مسلکي تحقیقاتو غوښتنه کوي. دا طرحه نو فکر نه کوي چې روسیا به یې ملاتړ وکړي. روسیې د ملګرو ملتونو پر پخوانیو تحقیقاتي ډلې انتقاد کړی وو او ویلي وو چې دې ټیم غړو خپل راپورونه په ځینو مواردو کې پرته له دې چې د مشکوکو حملو سیمو ته سفر وکړي او موثق اسناد برابر کړي لیکلي دي. البته د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنې اوس ویلي دي چې د رواني اونۍ په پیل کې د کلورین ګاز په یو مشکوک حمله کې یو ماشوم د تنفسي ستونزو له کبله مړ شو او دیارلس نور کسان ناروغان شول، چې البته دا د کیمیاوي وسلو د قربانیانو اکثرا علائم همدغسې وي.
بله، په خاطر دی هم په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمالولو په خاطر تحقیقات شوي وو. دا نوې هڅې د هغو یو برخه ده.
د ملګرو ملتونو مخکینۍ څیړنې په تیر نومبر میاشت کې تقریبا بې نتیجې پای ته ورسېدې، ځکه چې روسیه د څیړونکو کمیټې د ماموریت د تمدید پریکړه لیک وټوکه. مسکو ویل چې د څیړنو دا ډله چې د اکثرو کیمیاوي حملو مسؤولې د بشار اسد حکومت بللې، د دمشق د متحدانو په برخه کې دریز بې پرې نه و، او ځکه روسیې دا طرحه وټو یا رد کړه. البته روسیه بیا په جنوري میاشت کې خپل خو هم یو طرح وړاندې کړ چې په همدې مسله کې د نویو څیړنو غوښتنه کوله، خو دا طرح یې هیڅکله هم د امنیت شورا په غونډه کې رایو ته وړاندې نه کړه. د روسیې دا پلان د امریکا او د امریکا د لویدیځو متحدانو لخوا رد شو، ځکه دوی ویل چې د روسیې طرحه د سوریې حکومت ته په څیړنو کې خورا زیات واک ورکړی.
د واشنگتن له لوري مو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د تحقیقاتو په اړه واورېدل.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو په منځني سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واوري چې د مزکی د کورې څنګ ته یو کاڼی نن پټېری دی. دا په زړه پورې ساینسي مسله وروسته د چیړو خووس په یو بل په زړه پورې مسله راوخلو. په کونړ کې د نابینایانو د کرکټ لوبغاړي وای دوی غواړي چې په نړیواله کچه وچلی شي او هیواد ته د روغو کسانو په څیر ویاړونه ور په برخه کړي. روح الله انوري له کونړ راپور لري.
د کونړ مرکز اسدآباد د معلولینو اتحادیې پانګړ کې نابینایان د کرکټ لوبه کوي. د دوی په توپ کې ګونګروګان یا شرنګانه کې چول شوی څوې نابینا غږ واوري ورته د توپ د حرکت لورې څرګند شي. د نابینایانو لوبدل مشر سردار ولی قاضی خیل ازادي رادیو ته وویل
څنګه چې لو خلک کرکټ کې ما کرکټ مونږ هم کوو، زمونږ مشکي پرخت لري زمونږ لوبه چې مونږ بل زميني کېږي هغه بل وایم کول شي یار تر کوي هر رقم کوي وایي ما وایي بل مونږ نابینا نه ګول چې وایي بل وایي مونږ بل کېږي زميني مونږ ته او مونږ هغه کې زنګ لري دا غل واسطې نه مونږ کول شي بل ولوم. بیا مشکله خبره ده چې نابینا نه ګول چې کېچ وایي قسمتي لاس کم کېچ وایي غوښته صحیح ده نو کې وړه مشکله خبره ده او پیننګ عام بلډینګ څنګه بنا لوبغاړي کوي
د کرکټ نابینا لوبغاړي نصرت الله وای دوی هڅه کوي چې په بیلابیلو میدانونو کې د خپل هم مسلک سره لوبي وکړي او د روغ افغانانو په څیر هیواد ته وېډو نه راوړي
الحمدلله لونډري ما بالینګ کولای شم بیټینګ کولای شم د خپل لوبغاړو لپاره خلوب کولای شم مونږه کولای شو چې د کرکټ کول کڅن چې بناګان او روغ خلک کرکټ کولای شي نو الحمدلله مونږ نابینان هم کرکټ کولای شو نو مونږ ان شاء الله کوشش کوو په تعلیم کې بل خصوصي مونږ چې دا کم کرکټ نه بده کې مونږ کوشش کوو چې مونږ په ملک کې ډیر وران جاري دغه یو باید مونږ کولای شو کرکټ کې خپل وطن لپاره خوشحالي د وطنوال لپاره خدمت او خوشحالي د کرکټ کو د خپل هیواد لپاره
د نابینان ټولنې مشر احسان الله سمیم له مرکزی حکومت او کرکټ بورډ څخه وغوښتل چې د نابینایانو لوبډلې ستونزو هواري د پاره ورسره مرسته وکړي
ګورنر مودر چې دغه موږ ټیم د کرکټ چې کوم دی بلکې یو دا نه بلکې دا نور تعلیمي سره باندې موږ د کونړ نابینان ډیر شاته پاتې دي په نسبت د ننګرهار او کابل او مزار نه موږ غوښتنه حکومت نه دا چې دوی ته توجه وکړي او دوی د پاره هر رنګه سنتي کاغه په کرکټ کې دی او په تعلیم کې دی دا ورته برابرې کې نو ان شاء الله موږ باید مخکړ وړاندې وو
په کونړ کې د نابینایانو کرکټ لوبډلې په داسې حال کې د هیواد سرلوړۍ او دغه هیواد ته د ویړونو راوړلو لپاره مټي رابډ وهلی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د نولس کالانو لوبډلې تر دې دمه په خپل هڅو او منډو د هیواد درې رنګ بیرغ په نړۍ کې رپولې او افغانانو ته خوښي په برخه کړې دي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه عبدالرحمن له پکتیکا ولایت لمټه خان ولې ساري ناز سره سره پالی کېم موږ ته پکتیکا ورایې ما دې نو په دفتر کې پښې نه راکوي دې ته کار پښې نه راوي موږ سره زور واسي چې موږ نه رښت وایې رښت موږ په سینې نه راځه کوې چې راکوي خدا هیلا کوې چې موږ خپل خپل کوټ ورسې نور وخت نه نسیم د خدای رحمت السلام علیکم
السلام علیکم انتظار لوګر کې وڅو په پراتی او په لا رښتنه کومه شراکو مشغلینه من دا خوښ کړ چې زته زره زیاده دې سره غمو کې او بازار سره تر په لار باندې دا دې زته زره غمو خورې شه دا خراب شي او سلام سلام علیکم
الو سلام علیکم زه د زابل د ولایت د خاک افغان د ولسوالۍ تاسو سره مخاطب یم زما د خاک افغان د ولسوالۍ خلکو ته یو زیری دا سمکې د ولور اندازه ډیر لوړ او تقریبا تر 200 لک روپۍ پورې په مکې ولور او بیا نه د خاک افغان د ولسوالۍ شریف مشران راجه مسول او کسيران او ځوانان او د ټولو په خوخه یو ټاکلې ولور وټاکو د ولور اندازه شپږ لک پاکستانی کلدارې کې متاسفانه چې موږ ملکی دلته خاک افغان کې افغاني نفت کلدار کل کېږي نه دا د خاک افغان د ولسوالۍ لپاره یو ډیر خزیره ده نه د رادیو خلکو ته موږ دا خواهش ته چې دا خبره څو ځلې نشر کی او لولو طالبانو چې مداخله د حکومت علما کډیدی کار مخالفت کوي یو ته د ہدایت وکي نو نورم وخت نه نسم د خدای پامان په مخم شه
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
اوسم د مځکې کورې ته نشتی دی وکړنی د تیرې دوه پاړه اطلاعات له اسمت څاروان
نن جمعه یو شهاب آسمانی ډبره یو سلو ډیر لس کیلومتر لري د مځکې له څنګه تیر شي د سپیس وی پانی د راپور پر اساس دا ډبره د یو لوی بس همره ده ناسا لمځکې څخه د دې شهاب د تیرې دو فاصله اټکل کړې ده او ویلې دي چې اندازه به 1 متر وي د ناسا څېړونکو دا ډبره په اریزونا ایالت کې د ماونت لیمن د ټیلیسکوپ په وسیله معلومه کړې ده د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ هم یو آسماني ډبره لمځکې څخه 3,15,000 کیلومتر لرې تیر شوه تر دې په خوا په ځلونو اجرامي آسماني ډبرې مځکې ته نږدې تیر شوې دي د دغه ډبرو له تیرېدو سره په یو وخت څناڅه دا ویروي چې ممکن پرمزه کولای کیشي. ساینس پوهان فکر کوي چې 15 میلیون کاله پخوا پرمزه که د کومې سترې سیارګۍ د لګېدو په نتیجه کې پر دې خاورینه کوره د ډایناسورونو نسل ختم شو. د تیر کال د اګست په 10 د فلورانس په نوم یوه آسماني پرشه یا ډبره چې اندازه یې 4 کیلومتره او 400 متره وه د مځکې کورې ته نږدې تیره شوه او هیڅ خطر یې پیش نه کړ. له اټکلونو سره سم فلورانس له مځکې تر ټولو په نږدې حالت کې 1 میلیون کیلومتره واټن درلود.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په امنیتي برخه کې د افغانستان په شمال ختیځ کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو په اړه یو تفصیلي راپور لرو او همدارس په افغانستان کې د نشي موادو په اړه هم اوریدلی شي. خو 12:30 دی لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د پولیسو د یو سلو یو ځون قومندانی وایي چې نن سهار په کابل کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان په ځنوژن کې حمله کې یو ملکی وژل شوی او 4 تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 28 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. دغه وزارت وایي چې دغه شمیر وسلوال په تیرو 4 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د تهاجمي او تعرضي عملیاتو په لړ کې وژل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا چې وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې پیش پیشنهاد رد کړی نه دی. د غور وړ مسئله ده. د دې شورا مرستیالی حبیبي سرابي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې دوی کوم اندېښنه نه لري. وسلوالو طالبانو تر دې مخکې د افغان حکومت د سولې پیشنهادونه رد کړي دي. ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پرون د سوریه ولسمشر بشار الاسد وستایه او وی ویل چې تهران به د هغه ملاتړ ته دوام ورکړي. خامنهي په داسې حال کې د اسد استاینه کوي چې د سوریه په غوطه سیمه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له کبله نړیوالو سخت غوسه شولې او انتقادونه یې کړي دي. ترکیه وایي د سوریه په شمال ویدیس کې د کورد قواو پر ضد عملیاتو کې پرون د دوی 8 سرتیري وژل شوي او څه باندې 1.5 نور ټپیان شوي دي. دا له تیرې جنوري میاشتې را په دې خوا چې ترکیه د سوریه په افرین سیمه کې ول سی خوندیتوب د قطعو یا وای پی جی پر ضد عملیات پیل کړي. د انقره لپاره یو له خونړیو ورځو ګڼل شوی ده. او نن سهار د آذربایجان د پلازمینې باکو د نشیانو د تداوی په یو مرکز کې د اور لګیدو په نتیجه کې 4 تنه مړه شوي دي. تر دې مخکې د وژرسو کسانو شمیر 10 تنه شول شوی وو.
اساتی رادو په منځني سپد 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د نشي موادو د کنټرول نړیوالې ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له افغانستان سره د تریاکو د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د دې ادارې کلنۍ راپور چې د پنځتنبه پورس خپور شو په افغانستان کې د کوکنارو د زیاتیدونکو کار په وړاندې رواني هڅې ډېرې کمی بللې دي. په دې اړه تفصیل له اجمل انڅخ.
په نړۍ کې د نشي موادو د کنټرول اداروي په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې د کرل شو کوکنارو یوازې 1.5 هکتاره لمنځه وړل شوی چې په دې هیواد کې د کرل شو کوکنارو 0.25% جوړوي او یوه ډېره کم اندازه ده. د ادارې د پنځشنبه په ورځ په نړۍ کې د نشي موادو په اړه خپل کلنی ریپورت کې له نړیوالو غوښتي چې افغانستان سره د کوکنارو د زیاتیدونکو کروندو او تولید په مخنیوي کې مرسته وکړي. په نړۍ کې د نشي موادو د کنټرول اداره زیاتوي چې دوی په عمومي توګه په افغانستان کې د نشي موادو د کنټرول د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د دې ادارې په کلنی ریپورت کې همدارنګ راغلي چې تیر کال په افغانستان کې د تریاکو تولید 80% کې زیات شوی او په مجموعي توګه 9000 تنو ته رسیدلی چې د نشي موادو د کنټرول د ادارې په وینا بې ساري و. په دې کلنی ریپورت کې د افغانستان په اړه ویل شوی چې د نشي موادو کار او تولید نږدې ټول په هغه سیمو کې شوی چې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي او یا پکې دا ډله نفوذ لري. د جرمني خبری اجانس په دې اړه په خپل ریپورت کې وایي وسلوالو طالبانو تر دې مخکې یوازې د افیمو او شرټوله و خو وس دا ډله تریاک او نشي موادو د کاروبار په شمول د دې موادو د قاچاق او تولید په ټولو مرحلو کې ښکیل ده. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل کلنی ریپورت کې دا هم زیاته کړې چې په افغانستان کې د ثبات لپاره روانې هڅې په اوږدمهاله توګه تر هغې نشي بریالۍ کېدای تر څو چې تر څنګ یې په دې هیواد کې د نشي موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد مبارزه ونشي. په نړۍ کې د نشي موادو د کنټرول د ادارې رئیس ویروج د دې ریپورت په پایل کې ویلي په افغانستان کې د نشي موادو غیر قانوني اقتصاد په دې هیواد کې د لا ډېرې بې ثباتۍ لپاره شرایط برابروي او په افغانستان او له افغانستان نه بهر د ترهګرو ډلو لپاره د تمویل سرچینه ګرځي. نوموړي پر افغان حکومت غږ کړی چې له محلي سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو سره په ګډه متوازنه موثری او هر اړخیزی هڅې پیل کړي او عملی کړي څو دغلته د تریاکو تولید را کم شي. د نشه موادو د کنټرول د ادارې د نړۍ پر هیوادونو هم غږ کړی چې باید د افغانستان سره مرسته خپل لومړیتوب وګرځوي او په دې هیواد کې دغه ټولو مسلو په هواري کې د افغان حکومت مرسته وکړي چې دغلته د تریاکو کر او تولید ته لاره برابر کړي. دوی په ځانګړې توګه په کلیوالي سیمو کې د بې وسلۍ او نامنۍ یادونه کړي چې د دې ادارې په وینا نړیواله ټولنه باید پکې له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 او یا هم 00422124 یاو یاو پینزه.
نن له دوو تر درو بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام پکتیکا ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلي او له چارواکو د پکتیکا په اړه پوښتنې وکړي. د ولایت په ولایت بل پروګرام هم نن لرو، له دریو تر څلورو، او په هغه کې د سمنګان ولایت په اړه له تاسو سره معلومات شریکوو او چارواکي مو دغه بحث ته غوښتي دي. تاسو کولی شئ چې په هغه پروګرام کې هم د ټلیفون له لارې ګډون وکړي. وړاندې د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له مشر سیما سمر سره شخیدلی، خو اوس د افغانستان د شمال ختیځ د امنیتي وضعیت په اړه یو تفصیلي راپور. د افغانستان په شمال ختیځ کې د چین او تاجکستان پولو ته نږدې د وسلوالو طالبانو او د هغوی د بهرنیو متحدانو د فعالیتونو ډیروالی امنیتي ننګونې زیاتې کړې دي. سیمه ایز افغان چارواکي او په افغانستان کې د امریکا پوځان ډاډ ورکوي چې هیڅ ترورستي ډله به په افغانستان کې پناه ځای ونشي درلودلی. په همدې حال کې د سیمې اوسیدونکي په ځانګړي ډول د بدخشان د وردوج او یومګان ولسوالیو وګړي چې له څه باندې دوه کلونو راهیسې د طالبانو تر واک لاندې دي اندېښمن دي. په دې اړه تفصیلي راپور له فریبا ظاهر څخه.
د 1990 لسیزې په دوهمه نیمه کې چې طالبانو تقریبا ټول افغانستان تر خپل واک لاندې راوستي وو، خو د بدخشان غرنۍ ولایت د دغې ډلې تر کنټرول لاندې نه وو. خو اوس څه باندې دوه کاله کېږي چې د بدخشان دوه ستراتیژیکې ولسوالۍ وردوج او یومګان د طالبانو په کنټرول کې دي. په بدخشان کې د وسلوالو جګړه مارو نفوذ امنیتي ننګونې راپورته کړي، ځکه د افغانستان دغه شمال ختیځ ولایت له پاکستان او چین دواړو سره ګډه پوله لري. عبدالوهاب مجروح یو له هغو زرګونو بې ځایه سوي کسانو څخه دی چې دوه کاله دمخه هغه مهال چې طالب وسلوالو او بهرنیو متحدینو یې د بدخشان وردوج ولسوالۍ ونیوله له خپلې سیمې ووت. دا اته دیش کلن شوونکی له میرمنې او پنځو ماشومانو سره اوس په بهارک ولسوالۍ کې د زرګونو نور بې ځایه سوي تر څنګ ژوند کوي. نوموړي د ټلیفون له لارې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دریم کال د چی خونځي تړل شوی، تقریبا 300 خون کې اردو څخه شکاشم، زیباک، واخان، کشم، بهارک، جرم او نور ولسوالیو ته خدمت ورکړل دي. وسلوال د خلکو د غنمو له حاصلاتو چارمغز او یا هم د څارویو څخه او شرا او زکات ټولوي. دوی د اردو په هر کلی کې قرار گاوی لري. هلته کونډي او یتیمان چې وډوډې لري مجبور دي نیمه یې طالبانو ته ورکړي.
د وردوج ولسوال محمد دولت خاور نومیږي. هغه اوس په بهارک ولسوالۍ کې خپلې چارې پر مخ وړي. نوموړی وایي په وردوج کې د ولسو ښوونځیو تړل کېدل شاوخوا 1000 زده کوونکي چې 5000 نجونې دي له زده کړې بې برخه کړي دي. ښاغلی خاور په دې باور دی چې د وردوج د 15000 وګړو څخه زرګونه د طالبانو تر واک لاندې سیمو او کلو څخه تښتېدلی دي. دی وایي طالبانو په وردوج کې د طالبانو د اسلامي امارت یوه کوچنۍ بیلګه جوړه کړې ده. خاور له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې د دغې ولسوالۍ د ستونزو په اړه وویل:
لومړی ورځ چې دوی دغه سیمې ته راغلل، په ټولیز ډول تلویزیونونه ټول کړل، په جماعتونو کې حاضری اخیسته، ښځې د شرعي محرم پرته د سیمې له کوچني بازار څخه منع کړې، هماغه قیودات یې وضع کړل چې دوی پخوا درلودل.
خبر وای په اردو جولسوالی کې د بهرنۍ جګړه مارو حضور وضعیت لا نور هم پیچلی کړی دی. دی وای ډیر شمیر ازبکستانیان، د چین، اویغور او نور تاجکستانی وسلوال کسان په وردوج کې ستا چې شمیر تر 200 پورې رسیږي. وردوج چې یو غرنۍ ولسوالی ده، د واخان دهلیز ته لار لري. د واخان دهلیز د افغانستان په خاوره کې یو نری لار ده چې د چین پولو ته رسیږي. خبر ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیمه د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د وسلوالو پام ځان تړولې دی. دغه سازمان چې د امریکا متحده ایالاتو او چین لخوا یو ترورستي ډله بلل سوې ده، په تیرو دوو لسیزو کې د افغان او پاکستاني طالبانو سره په یو ډول اړیکې درلودې. د بدخشان د یو سیمه ییز چارواکي په باور د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ غړي چې عمدتاً د چین په شمال ختیځ کې د شینجین سیمې اویغور دي، هڅه کوي ځانونه چین ته ورسوي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي رادیو ته ویل چې دغه کسان په وردوج، یمګان او احتمالاً پراغستان ولسوالۍ کې فعالیت کوي. هغه زیاته کړه
مولوی فرقان کلانی نو هستن در مجموع خارجه ازی ادم اطاعت میکنه.
دوی د مولوی فرقان په نوم دیو کس تر امر لاندې دي. د اویغور شمیر څه باندې 500 تنو ته رسیږي. دوی لوی اهداف لري، غواړي د خپلو وګړو شمیر ډیر کړي او د واخان دهلیز له لارې چین ته ورسیږي. خو چینایانو ته زموږ ژمنه داده چې د کار ته اجازه نه ورکوو او په افغانستان کې پر وړاندې په کلکه جنګیږو.
چین شوه
شغلی بیدار وایی بهرنی وسلوالو تر دیره لپاکستان چخپا بدخشان که نفوذ کرده دی.
وقتی که پاکستان وزیرستان شمالی و جنوبی را تصفیه کردن،
کله چې پاکستان شمالی او جنوبی وزیرستان تصفیه کرل او په 2014 کال کې په شمالی وزیرستان عملیات پیل کرل، وسلوال د پاکستان د چترال لاری کران او منجان تر اغلل او لهغه ځایه د جرم ولسوالی خستک دری ته ورسیدل. مونږ دغه راز له نورستان او کونړ ولایتونو سره چې هغه هم نه امن دي لار لرو. دوی کولی شي له پاکستان څخه د همدې ولایتونو له لارې هم بدخشان ته ورسیږي.
کونړ او نورستان به بدخشان وارد شوه.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو ځواکونو د فبروري پر 8 په ویلې کې وویل چې په بدخشان کې د طالبانو او ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ روزنیز کمپونه بمبار کړي دي. اعلامیه زیاتوي هیڅ ترورستي ډله نسي کولای په افغانستان کې امن پناه ځایونه ولري. د اعلامیه په متن کې راغلي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ د چین لپاره یو ګواښ بلل کېږي او په بدخشان او ټوله سرحدي سیمه کې د طالبانو ملاتړ لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان جیانګ شوانګ تیر اونۍ په پیکن کې وویل دوی په دې اړه ځانګړي اطلاعات نه لري. رویترز خبری آژانس د دغه چینایي مقام له قوله لیکي چې وای د هغه واد لپاره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې اصلي ټکی د همدې ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ پر وړاندې مبارزه ده او زیاتوي په ټوله کې د تروریزم پر وړاندې مبارزه د نړۍ د ټولو هیوادونو مسؤلیت دی. طالبانو تر اوسه د بدخشان د وضعیت او په دغه ولایت کې د دوی پر روزنیزو مرکزونو د بمباری په اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي محمد زکریا سودا له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه وسلوال هڅه کوي له بدخشان د لومړي ګام په توګه په سیمه کې د نیابتي جګړو لپاره کار واخلي. خو ښاغلی سودا وایي هیڅوک به په بدخشان کې له ستونزو او تاوتریخوالي ګټه ونه اخیستلی سي. هغه وایي هر څوک، هر ډله او هر هیواد چې له تروریزم څخه ملاتړ کوي باید پوه سي چې تروریستان بالاخره د ټوپک خوله خپلو پلویانو ته ورګرځوي.
توکو
شامبه پوراس شهادت ورسید او موږ غوښتل چې دتا دا هم نامزاد کو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینی azadiradio.com.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
یو اشار یو ولس میلیون شکایتونه د هاګ محکمې ته شوې دي. کلمه دار ته وایي چې دغه شکایتونه په کوم برخو کې دي، آیا څه پایلې بولري؟
دا محکمه د دې لپاره جوړ شو چې جرایم جنگی او جرایم ضد بشری او نسل کشی چې په دنیا کې کیږي دا به جواب پاک نه سي او د فرهنګ مافیات خاتمه ورکول د پاره دا جوړ شوی دی. افغانستان د میاشتې د 2003 کال کې د دې محکمې سره یو ځای شو او د دې د محکمې تصویب کړي. د محکمې هر جرم ته نه ګوري، مشخصا څلور جرم ته پیگیری کوي. جرمونه ته ګوري، هغه یو جرایم جنگی ده، جرایم ضد بشری ده، او نسل کشی ده، تجاوزات ده. تجاوزات تر اوسه پورې ډېر ورته کتل سوی نه ده، مګر دا درې جرمونه چې ما وویل، د دې درې جرمونه دا محکمه پیگیری کوي او کوشش کوي چې عدالت د قربانیانو لپاره تامین کړي. حکومت د ټول د افغانستان جغرافیا کې کنټرول نه لري، دلته جرم کوي، بیا تشتی زموږ همسایګان ته یا ځي هغه ځایو کې چې د مخالفین مسلح د افغانستان تر لاس لاندې ده. د هغه له کبله زما په فکر زه فکر کوم چې محکمې جزایی بین المللي افغانستان سره او د عدالت تامینول په افغانستان کې ډېر کومک کولی شي، ځکه چې دوی دا هغه خلک چې متهم ده یا هغه سړی یا رهبر ده یا ګروپ چې متهم ده یا په افغانستان کې شته حکومت لاسرسی نه لري یا په افغانستان کې نشته حکومت لاسرسی لري. دا محکمه مکلف کوي د نور حکومتونه او نور مملکتونه هم چې که هغه سړی چې متهم ده په جرایم جنګي او جرایم ضد بشري کې د دوی په جغرافیه کې که هغوی اوسي یا سفر کوي هغوی باید محکمه ته تحویل کړي.
زه په دې برخه کې چې د افغان حکومت همکاري څومره چې همکاري لازمه ده دغه محکمې سره څه فکر کوئ چې هغه همکاري چې ورته اړتیا ده افغان حکومت وشي کولی ورسره په دغه قضیو کې؟
زه فکر کوم چې دلته یو مکلفیت ده د افغانستان چې افغانستان حکومت مکلف ده چې هغوی سره همکاري وکړي. دوهم د افغانستان په نفع کې ده که دوی تلاش وکړي او د دوی سره همکاري وکړي چې د فرهنګ مافیات د جرایم جنګي او جرایم ضد بشري چې په افغانستان کې هره ورځ کیږي د هغه ته خاتمه ورکړي او قربانیانو ته عدالت تامین کړي. دا د افغانستان په نفع کې ده.
افغانستان کې د جنګي مجرمینو کوم لیست مشخص شوی دی؟
د سلسله نه دی مشخص شوی، ځکه چې دا هغه څوک چې متهم کیږي په جرایم جنګي او جرایم ضد بشری کې دا یو حقوقي تحلیل غواړي، مګر حمله په ملکي ځایو کې، حمله په شفاخانه کې، حمله په قبرستان کې، حمله په مکتبو کې دا د جرایم جنګي او جرایم ضد بشري ترتلای شي. دا غلط کبله یا مثلا شکنجه چې شکنجه هم یو جرایم ضد بشري ده، که هر څوک شکنجه وکړي هغه شاملېږي په دا لیست کې.
څه فکر کوئ هغه کسان چې په جنګي جرمونو باندې ککړ دي یا تورن دي د حکومت په حلقو کې د حکومت په واک شته دي هغه کسان که نه؟
متاسفانه شته په مختلف لیولو کې یا مختلف ځایو کې تر اوسه پورې هم شته. دا اتهام ده، دا ضرورت لري چې درست تحقیق وسي او ثابت سي، مګر اتهام موجود ده.
حکومت په کومه کچه باندې؟
متاسفانه په هر ځای کې، په هر سطح کې.
دغه شکایتونه یوازې د اشخاصو په اړه که نه د ګوندونو په اړه هم شته دی؟
اشخاص که د ګوندونه عضویت لري خو مندار ګوند هم پکې ککړ دی. نه
یو بله موضوع چې غواړم هم تا سره شریکه کړو، د خلکو نیوکه دا ده چې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون شته دی، ولې څنګه چې خلکو تمه ده ترېنه هغسې رسیدګي ورته نه ده شوې. لا هم په افغانستان کې د خلکو حقوق تر پښو لاندې شوي دي، خو د خلکو حقوق ته رسیدګي نه ده شوي، د دوی غږ پورته شوی، ولې هغه حقوق چې خلک یې غواړي رسیدګي ورته نه شوي. دا تاسې مانی؟
د خلقو حقوق تامینول، بشری حقوقو تقویه انکشاف حمایت، د دولت بدون قید شرط مسئولیت. کمیسیون د یو ناظر نهاد په حیث کولی سي چې دادخواهی وکړي، چې دادخواهی که ومر، مګر زموږ وظیفه دغه نه ده چې هغه د دولت وظیفه ده، موږ نسو کولی د دولت وظیفه انجام ورکو، مګر تر هغه چې څومره چې زموږ وس رسیږي.
د افغانستان روان وضعیت که موږ وګورو، تېرو څو کلونو راهیسې په د هېواد په مختلفو سیمو کې مختلفې امنیتي پېښې رامنځته شولې، چې د اکثرو پېښو قربانیان ملکي وګړي وو. د دغو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په تړاو تاسې خپل غږ پورته کړی دی؟
بلکل.
دغې برخه کې کوم ځای نیول شوی دی؟ لا هم خلک د همدغې برخې نه ځورېږي.
البته خو موږ هر وخت چې اعلامیه ورکوو یا مطبوعاتي کانفرنسونه لرو، د منازعه طرفین څخه غواړو، هم د افغان حکومت څخه، هم د مخالفین مسلح حکومت څخه غواړو چې دوی د جنګ قانون مراعات کړي. دوی حق نه لري چې په ملکي وګړو کې د هغوی په حق له تېرې وکړي. هغه چې تېری کوي هغه مجرم ده، متهم ده، چې باید عدالت ته وسپارل سي، که دا حکومتي خلک ده که غیر حکومتي. غیر حکومتي خو متاسفانه په دا قوانین مراعات نه کوي، چې موږ د دوی څخه غواړو چې دا قوانین مراعات وکړي. د دوی مکلفیت ده چې مراعات وکړي، هم اسلامي مکلفیت ده، ام انسانی مکلفیت ده چې مراد وکړي.
دا چې اتم مارچ هم رانږدې دی، په هېواد کې د ښځینهو د ښځو حقوق تر کومه ځایه نسبت د تېرو کلونو په پرتله باندې څومره فرق پکې راغلی؟ آیا دوی ته هغه حقوق چې لازم و یا پخوا نه ورکول کېدو اوس ورته رسېدلي دي؟
البته د ښځې حقوق ډېر ښه سوی ده. ما داسې نه ده چې موږ ووایو چې هر ښځې په افغانستان کې خپله ټول حقوق ته رسېدلی ده، ځکه چې یو ډېر غټ مشکل په افغانستان کې دغه ده چې خلک خپله د بشري حقونه جزئیات یا هغه اصول نه پوهېږي. دوام فقر ده، چې فقر خپل باعث بشری حقونو ته خطیګانې ته کېږي. فقر ده چې د دوی آزادي اخلي. فقر ده چې نه پرېږدي چې دوی مکتب ته ولاړ سي. فقر ده نه پرېږدي چې دوی ښه صحت ولري. فقر ده چې دوی نه پرېږدي چې ښه سرپناه با کرامت ژوند ولري. خو دریم مشکل په افغانستان کې ناامنی ده. ناامنی ده، خلک هغه لمرنه حق چې آزادی ده گشت و گذار ده به خلک سره نیسی. ناامنی نپریشدی چې خلک چې ده جنگ لکبله یا ده سیلابو لکبله یا ده زلزله لکبله بیزای کیشی، دوی ده پاره ده بشر دوستانه خدمتون ورسیجی، بشر دوستانه کمکونه ورسیجی ورته.
دا یو ورستی پوښتنه په توګه کې دار ته ځواب کېده چې اتم د مارچ باندې دی، هر کال د اتم د مارچ د ښځو د نړیوال ورځ دغه مناسبت باندې غونډې په ټولو ولایتونو کې اکثره خلکو یو کده غل چې دغه غونډې یوازې هغه پورته کول نه میشي، د څه پلان لري د راتلونکي کې دغه ورځ چې تاسو په دغه مبارزه د عمل د کوم ډګر نه تاسو پیلوئ؟ دا
اول خو دا چې په ولایتو کې یا په ولسوالۍ، بعضي ولسوالۍ کې دا ورځ لمانځل کېږي، دا خپله یو دادخواهي ده او باید وسي. دا خپله آګاهي ورکوي خلک ته چې
د کوم پیغام سره به تاسو دغه ورځ
راتلونکي دا میاشتې زما پیام د مخالفت د سرایي محکمې او غیر عادلانه غیر انساني حرکتونه تاوتریخوالی چې د ښځې په مقابل کې کېږي، دا هغه لکبله ده چې حکومت باید هغو د د سرای محکمې عاملین ته او خشونت علی زنان عاملین ته جزا ورکړه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
پختن پا
شو پور سوز پی خور زرد شم کلما زرد شم کلما زرد شم کلما د پختو سندر ولی کا بیا د پختن خوا د جگ غرو سندر ولی کا زرد شم کلما د پختو سندر ولی کا بیا د پختن خوا د